امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای امریکا. قدر من اوریدونکو السلام علیکم سهار مون یک مرغه دا وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماښام 8 بجې کېږي لومړی تاسو په مخړې د خبرونو لندسته
د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د مسافرو د برمته کولو پیښې غندلې دي د هند سر اعظم وایي چې په افغانستان کې سوله د هند او امریکا ګډه رفتي او په تل ابیب کې وسلوالو په ډزو کې درې تنه وژلې دي
نن پنج شنبه ده د 1415 کال د جوزا د میاشتې شلمه ده چې د 2014 کال د جون د میاشتې نهمه کېږي درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته لومړی رپورټ لرو چې افغان حکومت وایي نړیوالې ټولنې په بروکسل کې د افغانستان سره خپلې مرستې په پارلماني انتخابات پورې تړلې دي په دې باره کې رپورټ او یو مرکه د ولسی جرګې د غړي زکریا سره هم لرو دا او ځینې نور مهم مطالب د افغانستان او نړۍ په اړه اوریدلی شئ خو اوس په پوره خبرونه روشان نورزی تاسو ته واوروي
السلام علیکم د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د مسافرو د برمته کولو پیښې غندلې دي دا سازمان په بیان کې ویلي دي چې په جګړې کې داخلي ډلې باید چې د ملکیانو ژوند ته درناوی وکړي د جنوبی آسیا لپاره د دغه سازمان مشري چمپا پټیل ویلي دي چې په کندوز کې د وسلوالو کسانو لخوا د ملکیانو برمته کول د یو نوي خو ناوړه تکتیک نمایندګي کوي چې د ملکیانو ژوند په خطر کې اچوي پروند کندوز شهر په ختیس کې د باغمیری په سیمه کې وسلوال مخالفانو د یو بس موټر نه پلسکونو کسان راکښته کړل او د ځانو سره یې وړل کسان په لومړی سر کې ویل کېدل چې برمته سوي کسان شاوخوا 40 کسان دي خو د کندوز د والی ویاند سید محمود دانش بیا امریکا ژغته وویل چې هغه وخت چې طالبانو بس ودراوه نو یوازې 40 کسان پکښې سپاره وو هغه دا هم ویلي دي چې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې 10 تنه برمته سوي کسان خوشي سوي دي طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي بل پلو ته د غزنی د اندړ په ولسوالۍ کې چارواکو پرون ویل چې د دولت مخالف وسلوالو یو لسن امنیتي کارکونکي په ډزو وژلي دي دا کسان څو ورځې مخکې طالبانو تښتولې وو د دفاع د وزارت کاندید ډګن جنرال عبدالله حبیبي او د ملي امنیت د ریاست کاندید محمد معصوم سانګزی د اعتماد رای لپاره ولسی جرګې ته معرفي سول د جمهور ریاست مرستیال سرور دانش پرون ولسی جرګې ته د کاندیدانو د معرفي کولو په جریان کې وویل چې که دغه دوه کسان د اعتماد رای وګټي نو په کابینې کې به د سرپرستانو مشکل حل سي د ملي وحدت په حکومت یو انتقاد دا دی چې مهم امنیتي پوستونه د سرپرستان لخوا اداره کیږي تمه ده چې د ولسی جرګې به د دغو دوو کاندیدانو ته د اعتماد رای اچولو بل اونۍ رای واچوي د هند سر اعظم وایي چې په افغانستان کې سوله د هند او امریکا ګډه دفتي د هند سر اعظم نریندرا مودي پرون د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته وینا وکړه هغه په خپل وینا کې په افغانستان کې د هند مرستو یاد هم وکړ مودي د توریزم په اړه هم خبرې وکړې هغه ویل چې توریزم شاوبد نه لري او باید پر ضد یې تر وروستۍ حده مبارزه وسي امریکا پر روسیه باندې فشار اچوي چې د سوریې په حکومت دي د خپل نفوذ نه کار واخلي او د سوریې د هغو سیمو ته دي د غذایي موادو په رسولو کې مرسته وکړي چې په معاصره کې دي نور تفصیل د شافی سردار نه
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې امریکا د روسیې څخه غوښتي دي چې هغو سیمو ته چې د بشار الاسد د قواو لخوا محاصره سوي دي د خپلو جنګي الوتکو له طریقه بشري مرستې ورسوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې څخه ډډه کړې چې وایي د روسیې څخه یې څنګه او کله دا غوښتنه کړې او سمدستي داسې معلومات هم نسته چې آیا روسیه به د امریکا دا غوښتنه ومني او کنه تیره میاشت د اتریش په مرکز ویانا کې د سوریې د ملاتړ نړیوال ګروپ اعلان کړی و چې د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوالې ادارې څخه به وغواړي چې د هوا له لارې محاصره سوو سیمو ته غذایي مواد ورسوي خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر وویل چې روسیا چې د دغه نړیوال ګروپ غړی هیواد دی اقدامات نه دي کړي چې د دغه پلان ملاتړ وکړي د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوالې ادارې د سوریې هغه سیمو ته چې محاصره دی د هوا له لارې د غذایي موادو د رسولو په یو پروګرام کار کوي، خو د دغه پروګرام د عملي کېدو لپاره د سوریې د حکومت موافقې ته ضرورت شته. پرون د ملګرو ملتونو یو ویان وویل چې د سوریې حکومت د ځمکې له لارې درو محاصره سوو ښارګوټو ته د غذایي موادو د کاروانونو د استولو اجازه ورکړې. هغه ویلي دي چې د سوریې حکومت د اولسو سیمو څخه چې محاصره دی 15 ته د غذایي موادو د رسولو اجازه ورکړې ده، خو بیا هم داسې سیمې شته چې محاصره دی او د غذایي موادو کاروانونو ته دغو سیمو ته د ورتګ اجازه نه ورکول کیږي. شافی سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
او دا هم نور خبرونه. د اسرائیل په مرکز تل ابیب کې دوه وسلوالو په مارکیټ کې ډزې کړې دي، درې کسان یې وژلي دي او لږ تر لږه شپږ نور ټپیان کړي دي. پیښه د اسرائیلو د دفاع وزارت نږدې سوې ده. د اسرائیلو د پولیسو وایند ویلي دي چې برید کوونکي دوه وړونه وو او د الخلیل د ښار اوسیدونکي دي. په برید کوونکو کې یو ویشتل سوی او زخمی سوی دی. د اسرائیلو سره اعظم بنیامین نتنیاهو به چې د مسکو نه بیرته ستون سوی دی، د اسرائیلو د امنیتي ادارو د مشرانو غونډه جوړه کړي او په امنیتي وضعیت به ورسره خبرې وکړي. او اوس هم د امریکا انتخابات. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما لیوال دی چې د خپل ګوند یعنی دموکرات ګوند د اتحاد او په انتخاباتو کې د یو موټی کېدو سره مرسته وکړي، خو سپینې ماڼۍ دا هم ویلي دي چې اوباما به د برنی سانډرز سره د ملاقات نه مخکې د کوم مشخصه کاندید ملاتړ اعلان نه کړي. تمه ده چې نن به اوباما د برنی سانډرز سره وګوري. اوباما به په تیرو څو لسیزو کې د امریکا لومړی جمهور رئیس وي چې د خپل جانشین په ټاکلو کې مهم نقش لوبوي. کلینټن پرون په مقدماتي انتخاباتو کې خپل بری اعلان کړه. هغه په پرونی مقدماتي انتخاباتو کې د کالیفورنیا، نیو جرسی، نیو مکسیکو او جنوبی ډیکوټا ایالتونه وګټل. هیلری کلینټن به د تاریخ په وبښي د امریکا په تاریخ کې لومړنی ښځه وي چې د یو لوی سیاسي ګوند کاندید کیږي. په پرونی مقدماتي انتخاباتو کې د هیلری کلینټن سیال برنی سانډرز د مونټانا او شمالي ډیکوټا ایالتونه وګټل. سانډرز ویلي دي چې هغه به خپل انتخاباتي مبارزې ته ادامه ورکړي. په سانډرز فشار ډیر سوی دی چې د خپلو انتخاباتي مبارزو نه لاس واخلي. داود د سات خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ رپورت ته. افغان حکومت وایي چې نړیوال ټولنې د بروکسل په کانفرنس کې د افغانستان سره خپل مرستې په هغه هیواد کې په پارلماني انتخاباتو پورې تړلې دي. نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شنواری په رپورت کې واوري.
افغان حکومت وایي چې نړیوال ټولنې د بروکسل په کانفرنس کې افغانستان سره خپل مرستې په دغه هیواد کې د پارلماني ټاکنو او ټاکنیز نظام د اصلاح پورې تړلې. د افغانستان د جمهوریت دومره سیال محمد سرور دانش نن د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د دفاع وزارت نومان او د ملي امنیت ریاست نومان ولسی جرګې غړو ته د ورپېژندلو په وخت دغه جرګې غړو په دې برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه.
برگزاري انتخابات یک مسؤلیت
تفریح دانش ویل د ټاکنو ترسره کول د حکومت او ملي شورا یو ګډ قانوني مسؤلیت دی او هم د افغانستان خلک د سیاسي ګوندونو په ګډون مدني ټولنې په پرله پسې ډول دا غوښتنه کوي او نړیوال ټولنه هم د ټاکنو ترسره کول او د ټاکنی سیستم اصلاح کول د پروسس په کانفرنس کې د سیاسي او مالي تعهداتو په ګډون د خپل ټولو تعهداتو لپاره د مخکې شرط په توګه کړي. د جمهوریت دومره سیال ولسی جرګې ته ویل چې د ملي یووالي حکومت په پام کې لري چې په روان لمریز کال کې د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې ترسره کړي. هغه ویل چې افغان حکومت د ولسی جرګې ولسوالۍ د شوراګانو ټاکنو لپاره د محلي مالی امنیتي او تخنیکی تدابیرو په برابرولو باندې کار کوي.
کلیدي استارت انتخابات
وایي خغلی دانشویل د ټاکنیزو اصلاحاتو کلی د تاسو سره ده. د ټاکنیزو کمیسیونونو د تشکیل او صلاحیتونو په قانون کې بدلون چې هر رنګوي تاسو راولئ دا تاسو پورې اړه لري. دغه دوه میاشتې وړاندې جمهور رئیس غنی د افغانستان په ټاکنیز سیستم کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره ولسی جرګې ته یو تکنیکی فرمان استولې دی، خو دغه جرګې لا تر اوسه په دغه فرمان باندې بحث په خپل کاري اجنډا کې نه دی شامل کړی. د افغانستان حکومت سیاسي مخالفان له دغه حکومت څخه په پرله پسې توګه د ټاکنو په سیستم کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي. د یو شمېر سیاسي ډلو مشران دا ګڼي چې د ټاکنو د نه تر سره کېدو لامل تر راتلونکو سرور میاشتو د ملي والی د حکومت مشروعیت پای ته رسیږي. خو د ملي والی حکومت چارواکي وایي چې دغه حکومت د کار دوام 15 کاله دی. د افغانستان د ټاکنو سر د اداري رئیس جاندار سپینغر وایي چې افغان حکومت څو نړیوال کنفرانسونه په مخ کې لري چې د همدې له امله د ټاکنیزو اصلاحاتو پاک لري هڅې پیل کړي تر څو په دغه کنفرانسونو کې اعتبار زیانمن نشي.
کوم که انتخابات و نیتا و نتا کل شی او اصلاحات منظمت و گا شروع نشی خپلا دا ولسی جرگی دا دوام دا کار مشروعیت دا سوال لاندی ده پهیت سواجا مونگ نشو کولای چه ده بل کال تا یا بل تقنینی دوری تا دوی مودا دوام پیدا کی ده بل خوانه دا حکومت اعتبار زکش منه کری که خپلا جمنه نصر ترسی دا حکومت اعتبار هم هم ریوالی طول نیتا هم دا افغانستان خلکو تا ده سوال لاندی ره
ده جمهوری دویم رسیل نن ولسی جرگی تا ده ملی دپا وزارت ده پارا جنرال عبدالله حبیبی او ده ملی امنیت ریاست ده پارا محمد معصوم سانگزه ده باور درای ده خصو ده پارا ورو پیجندل ده جمهوری دوم رسیل پارلمان تا ده دو امنیتی ده رو ده نماندان د پیژندلو په محل ویل چې افغان خپل سخت امنیتي او سیاسي شرایطو سره مخ دي او پارلمان نه یو وختل شي دغه دوه نوماندان ته د باور رای ورکړي. سرور دانش ویل چې پارلمان دغه دوه نوماندان ته د باور رای ورکړي چې د امنیتي ادارو کې به سرپرستی نمانځل شي.
از یک سو کنفرانس مهمی ورسا در نوې
جمهوریت دومره سلویل د جولای په نهمه د ورسا کنفرانس کې په دغه کنفرانس کې نړیوال لمون سره مالی مرسته کوي. نړۍ غوښتنه دا ده چې دغه کنفرانس وړاندې د امنیتي ادارو وزیر رهبری معلومه وي. جمهوریت مرسیالویل چې په پارلمان دغه دوه نوماندان ته د باور رای ورکړي نو په افغانستان کې به د جګړې لار لنډه شي. تر اوسه معلومه نه ده چې ولسی جرګه به د ملي دفاع وزارت د پارلمان جنرال عبدالله حبیبي او د ملي امنیت ریاست ته نوماند محمد معصوم سانګزي ته د باور د رای د ورکولو بهیر کله پیلوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. د جمهور رئیس اشرف غنی دوهم مرستیال سرور دانش وای بین المللي ټولنې د بروسل په کانفرنس کې د افغانستان سره خپل مالی او سیاسي ملاتړ په پارلماني انتخاباتو پورې تړلې دي. زیبا خادم د ولسی جرګې د غړي او د پارلمان د بین المللي روابطو د کمیسون د غړي زکریا سره مرکه کړي چې پارلمان ولې دا مسله دومره زندولې ده او د اختلاف ټکي کوم دي.
محترم زکریا صاحب، ستاسو په نظر اصلي مخالفت په کوم نقطو کې ده چې د انتخاباتو په قانون کې دغه د اصلاحاتو مثلا نه حل کیږي، پارلمان پې نه غږیږي او بیرته جمهور رئیس ته ځواب نه ورکړي؟ مشکل کوم ځکه دی اصلي مشکل؟
مشکل مشکل دا سی و چې رئیس جمهور د رخصتی په وخت کې فرمان صادر کړ او قانون اساسي وایي رئیس جمهور په ځینې شانو کې حق نه لري چې تقنینی فرمان صادر کړي. د مالی بودیجه پکله باندې او کوم شان چې استجالیت و نه لري حق نه لري چې فرمان صادر کړي. تر رخصتی په وخت کې رئیس جمهور د اصلاحات او تشکیلات برخه کې فرمان صادر کړ، یعنی د انتخابات په اساس کې دا د وکیل صاحبانو نارضایتي سبب وګرځېده چې دوی اوس مراور شي او فاصله رامنځته شو، واټن رامنځته شو د حکومت او د پارلمان ترمنځ. وکیل صاحبان در بس دغه فرمان رد کړ.
خو د دې وخت دی چې اوس په دې باندې دوی خبرې وکړي او حل کړي. تاسو کېدای شي د دې یو مثال ورکړي چې کومه نقطه ده چې پارلمان غواړي هغه کې بدلون راولي او تغییر راولي او کوم ټکی ده چې جمهور رئیس غواړي چې هغه دې تغییر ونه کړي؟
په ځینې شیانو کې دواړه الخ یا دواړه توافقي نظریات لري. ځینې شیانو کې مثلا د کمیشنرانو په کړه باندې ځینې وکیل صاحبان په پارلمان کې په لوري کې لري دوی ځینې شان خپل ګټه نه ګوري. د کمیشنرانو تغییر تبديل دا معنی لري چې صاحبان وایي چې په هغه پخوانی کمیشنو باندې انتخابات وشي او دا ممکن امکان لري چې دوی راشي د دویم ځل یا دریم ځل لپاره. که تغییرات ډېر عمیق او جدي واوسي شاید چې دغه قوانین دوی باندې بد پلري ځکه صاحبان بیخي رانه شي په دغه سا باندې دوی مشکل ایجادوي. مګر اکثره ملي کسان چې د افغانستان لپاره فکر لري دغه توپیر او تفاوت چې د افغانستان په ګټه نه ده، که څه هم د وکیل په ضرر تمامېږي هغه باندې دونه ټینګار نه کوي.
د تشکیلاتو په برخه کې خو تاسو دا خبره وکړه چې د کمشنرانو تبدیلی په ولسی جرګه کې
ځنه
وکیلان نه غواړي.
د دې تشخیص دا چې وای دا کمشنران 55 وشل کېږي دغه د قومي محاسباتي زما په کې دا باندې دا تشویش غلط دی.
ځکه
چې د افغانستان خلک خپل وطن سره علاقه لري، قومي فکر نه لري. هغه وخت عبدالله او اشرف غنی کمپاین کول زمون په تالار کې زمون په ولسی جګیا کې نیمای د اشرف غنی طالبانو نیمای د ډاکټر عبدالله اوس ګورو چې فلور کاسه شروع شوه ده اكون کاس د اشرف غنی پلوی او انډیوالو اوس د اوځ طرف لري کې او د عبدالله پلویان د اشرف غنی طرف لري کې دا معنا سره چې موږ سوي وای ک د عبدالله خوانه پیزه کسر ازی خامه خود رابه در پوری در عبدالله پکت کار که یا اشرفانی لخوانه پیزه کسر ازی در بررسی او در ارزیابی غلط دیزه ما فقیده بانده که تغییرات رازی کمشتران رو بانده اوانسان رو پرا خطر نداری
خواه او در اصلاحات پا برخه که کم تکه ده چه در ولسی جرگی غری یا و یا دو یا سو کسه ورسر مخالف دی او اشرفغنی اما غواری چم دست اصلاحات باید رشی دسه مشخص
اول خود کمیشترانو موده او وخت دی تا دا ونه چې مثلا رئیس کمیسیون سم شکایت رئیس کمیسیون انتخابات د 15 کال پاتشي شپږ کال پاتشي د دولت اولانديز شپږ کال دی کړه ولسی جرګه 15 کال تا کی یا څلور کال د اصلاحات دی
خا یعنی دغه سټی کې دی چې هغه کې هم تاسو فکر کوئ مسله حل کیږي په دې بل هفته کې
زه فکر کوم چې بل هفته ته ولسی جرګه ډیر جدي په دغه مسله باندې فکر لري چې وایي څنګه یو نتیجه ولرو
یعنی کداغه د اصلاحاتو مسله حل شي د انتخاباتو د قانون نو فکر کوئ چې د انتخاباتو لپاره به بیان ټو ټاکل شي چې د ولسی جرګې انتخابات شي د پارلمان لپاره هم د ولسوالیو د شوراګانو لپاره
زه ګومان کوم کدا پلا ولسی جرګه جدي کارونه کی دولت مجبور دی چې د انتخابات نیټه او تفصیل ځان د مسولیت نه وژغوري او په باندې واچي په پولیسی جرګه باندې ولسی جرګه په دغه مسله باندې پیږي هر څه زر باید چې دولت سره په همغږي ګامونه پورته شي او دولت هم یو څه لابیګري په کار دی
مګر ذکریا صاحب تاسو چې وایي چې د پارلمان ځینې غړي دي چې هغوی خپلو منافعو ته ترجیح ورکوي نسبت د ملک او وطن منافعو ته د هغوی سره خبرې اترې او دا تاسو چې وایي لابیګري ګټه کوي
سل فیصده ګټه لري زه چې ګورم د کتابانو روحیه شل فیصده کتابان تقریبا 30% دا څه وایي چې دوی در بس وایي چې دا فرمان رد شي مګر 30% کتابان ویل نه یا تصویر به او یا تعدیل بیرته حکومت ته پیشنهاد کوو
ډېره زیاته مننه تاسو نه ذکریا صاحب کورم ودان
تشکر
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
ترنو ورډونکو اوس په مکرې دی رپورټه امریکا، برتانیې او استرالیا په جنوبي افریقا کې د احتمالي تروریستي بریدونو په حق له خبرداري ورکړي خو حکومت بیا د خلکو څخه غوښتي دي چې نه دی ورخطا کیږي کارپوهان همدامنی چې د بریدونو احتمال سته او وایي د جنوبي افریقا حکومت باید چې اقدام وکړي نور تفصیل د جهانسبورګ څخه د امریکا ژغ د خبريالي انیتا پاول په دې رپورت کې واوري
په جنوبي افریقا کې دغه خبرداري او ترديده ما یوازې خلک اندېښمن کړي دي او حکومت هم کوم د پام وړ اقدام نه دا کړی د امریکا سفارت د همدې تیرې شنبه په ورځ خبرداري ورکړه چې د اسلامي دولت یادایش اړوند جګړه ماران خای چې په جنوبي افریقا کې په غټو مغازو بریدونه وکړي برتانیې او استرالیا بیا د دوشنبه په ورځ د بریدونو په حق خپل اندېښنه څرګنده کړه برتانیې استرالیا او د امریکا متحده ایالاتو ترديده مخبلات باوته جنوبی افریقا ته د سفر کولو یا نه کولو په باره کې خبرداري نه دا ورکړی خو دغه هیوادونو تر اوسه دانه دی ویلي چې د کوم راپورونو یا معلوماتو پر اساس د خبرداري خبره کړې دي یوازې د امریکا سفارت ویلي دي چې د بریدونه مشخص او د اعتبار وړ دي امریکا پروسه کال د سپتمبر په میاشت کې هم د احتمالي بریدونو د کېدو خبرداري ورکړی و خو په خپل جنوبی افریقا بیا د بریدونو چندانې پروا نه کړې او جدي خبرګونی هم نه ده خوده د دولتي امنیت وزیر ډیوډ محلوبو د امریکا لخوا د احتمالي بریدونو په حق له خبرداري او د خبرېدونې دوه ورځې وروسته په یو لند اعلامیه کې یوازې همدومره ویلي و چې مور خطا کیږي کاغلی محلوبو ویلي دی چې جنوبي افریقا یو قوي او دیموکراتیک هیواد دی او هیڅ تاسو کوم خاص خطر ورته نه دی متوجي د تروریزم د چارو مبصره جیسمین اوپرمن هم د منی چې جنوبي افریقا د اسلامي ډلې لپاره مهم هدف نه دی داسې هیڅ نښانه نشته چې د اسلامي دولت یا بل سخت دریځه ډلې دی په جنوبي افریقا کې د سیلانیانو په ځایونو او یا هغو سیمو د بریدونو پلان ولري چې خلک پکې راټولېږي زه فکر کوم چې د برید ډیر لږ خطر به موجود وي د القاعده د شبکې پورې تړلو ډالو د افریقا د لوی وچې په ځینو هغو هیوادونو کې چاودنی او بریدونه کړي دي چې د هغوی سره اختلاف ولري. خو مثالونه د آج ساحل، کینیا او یوګانډا دي. او بوکو حرام چې اصلا د نایجیریا وسلواله ډله ده، بیا دننه په نایجیریا او د هیواد په ګاونډیانو کې د ځینو بریدونو ادعا کړې ده. د جنوبي افریقا د دولتي امنیت وزارت ویاند براین ډیوب وایي چې دا هیواد د جګړې د ډګرونو نه لری پروت دی او بلدا چې د اسلامي سخت دریځ ډلو سره په نړیوالې مبارزې او جګړې کې مهم نقش هم نه لري. جنوبي افریقا په خپل بهرنۍ پالیسۍ کې په نړۍ کې د جنجالونو او شخړو ته د حل د لارو په پیدا کېدو کې تل د سوله ایزو مذاکراتو او پریکړو طرفداري او غوښتنه کړې ده. او زه په دې عقیده یم چې د جنوبي افریقا د دریز په خطر به هم سخت دریز ډلې پر موږ بریدونه ونه کړي. خو بل پلو بیا کارپوهان وایي چې د دې دلایلو معنی دا نه ده چې جنوبي افریقا د هیڅ خطر سره مخ نه ده. داسې ویل کېږي چې د جنوبي افریقا د شلو او اتیاو په شاخوا کې اتبابا د اسلامي دولت یا داعش د ډلې سره یو ځای شوی وي. هغوی د داعش لپاره جنگ نه کوي، بلکې اداري او تعلیمي چارې پر مخ بیایي. د جنوبي افریقا د امنیتي ادارو مسولین وایي چې د استخباراتو د شریکولو د چارواکو سره هر وخت په اړیکه کې دي او د خطرونو په حق له ټول معلومات راټولوي او ارزیابي کوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
په افغانستان کې د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي باندې ډیرې سوي دي. له همدې امله افغان ښځې د کور دننه او بهر له راز راز ستونزو او تاوتریخوالي سره مخ دي. د همداسې ښځو له جملې څخه یوه مریم ده. مریم د کورنۍ تاوتریخوالي هغه قرباني ده چې د ځواني کلونو د بچو څخه لیرې په زندان کې تیروي. هغې د آشنا رادیو له همکارې نوشابې آشنا سره د ننګرهار له محبس څخه د زړه خواله کړې.
نو می مریم د ننګرهار ما بس نه ما بس نه سره خبرې کوم. په خپل د لغمان اوسېدم.
بچی در سره شته ده؟
څلور ماشومان مې درې راناغستې یو را سره دی چې بندي کړم. درې ماشومان یې رانه واغستو، یو زوی درې کلن را ته راکړل، هغه هم رانه بېرته غواړي.
څوک د پوښتنې ته راځي که نه؟
نه، خپل پلار کور مې راځي او نور څوک نه راځي. هغه هم یو زړه مور مې ده، بل څوک نه راځي. مور مې کونډه ده.
څونه قید در باندې وتلې؟ څه وخت پورې بدلتې؟
15 کاله قید راکړې ده. نو تقریبا اوه میاشتې زما وتې ده. نو څه خبر چې کله به خلاصې؟
15 کاله قید کې به دا درې کلن زوی در سره یې؟
هغې ویلو چې دام در نه وړم. ما ته همدی ما بس کې په خپله را باندې لاره جوړه کړه. په خپله مور یې زه بندي کړم، طلاق یې همدلته راته راکړله، او زوی له بله ښځه وکړله. ماشومان یې زما درې اخیستې، دام رانه غواړي، وړي رانه.
درې کلن زوی به در نه کله وړي؟
دا خورا ورځ زنګ ماشوم زه ورته نه ورکوم.
حکومت ته وایي چې دا
زور اوړي، مجبور یم ورکوم. اولاد دې څه زور خو پینه لرم.
دا لوی ورځ چې تیریږي، تاسو په ما بس کې څه کوئ؟
نو څوک کورشنیل کوي، څوک خیاطي کوي، څوک د مرۍ دوزي کوي. هر څه مقصد ښځې دي. په خپل ساعت کې تیری وخت مقصد پاسپو چې دا ټیم را باندې تیر شي.
داسې روزونکي څوک شته چې تاسو سره کومک وکړي، چې تاسو ته ګلدوزي و خیاطي و دا د مرۍ کار کورشنیل دا درته زده کړي؟ دواخانه دوا ډاکټر شیشته
دلته ډاکټر راوړي مونږ ته، خزینه ډاکټر هم راوړي مونږ ته. چرته د سرجري مریضي بیا هسپتال ته انتقالوي.
تا مکتب ویلې دی؟
نه، مکتب نه دی ویل.
که د ما بس نه وځي نو څه اراده لرې؟ څه به وکړي؟
بس خاوند طلاق را کړو چې وځو، بس خپل دورونو خدمت به کوو. نو بیا دوباره خو میړه نه کوم، ځکه چې اول نه مې څه بخت نه لیدو. نو میړه به را سره څه وکړي؟
څه شته ضرورت لرئ ما بس کې چې حکومت تاسو سره کومک وکړي؟
لکه څه هم نه لرو. زمونږ خوراک هم ښه دی او لباس هم ښه دی. ښه ټیم په ټیم مونږ ته لباس هم راکوي او نور کومک هم مونږ سره زیات دی. خو صرف مشکل زمونږ همدا دی چې محبس کې وو. چې همدا محبس اوس په خیر نوم یې لږ محبس دی که نه، ډېر تحصیل لري انسان باندې. همچنان خو جان مخ هم خشه.
خدای په امان.
Right.
قدر منوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو په مکړی د خبرونو لندسته د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د مسافرو د برمتکولو پیښې غندلې دي. دغه سازمان په یو بیان کې ویلي دي چې په جګړه کې د خلې ډلې باید چې د ملکانو ژوند ته درناوی وکړي. د جنوبی آسیا لپاره د دغه سازمان مشر چمپا پیټل وویل چې په کندوز کې د وسلوالو کسانو لخوا د ملکانو برمتکول د یو نوی خو ناوړه تکتیک نمایندګي کوي چې د ملکانو ژوند په خطر کې اچوي. د دفاع وزارت کاندید ډګر جنرال عبدالله حبیبي، د ملي امنیت ریاست کاندید محمد معصوم ستانکزی د اعتماد د رای لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړ. د جمهور رئیس مرستیال سرور دانش پرون ولسی جرګې ته د کاندیدانو د معرفي کولو په جریان کې وویل چې که دغه دوه کسان د اعتماد رای وګټي نو په کابینه کې به د سرپرستانو مشکل حل سي. د هند صدر اعظم وایي چې په افغانستان کې سوله د هند او امریکا ګډ هدف دی. د هند صدر اعظم نریندرا مودي پرون د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته وینا وکړه او هغه په خپل وینا کې په افغانستان کې د هند مرستو یادونه وکړه. امریکا پر روسیه باندې فشار اچولی دی چې د سوریې په حکومت دی د خپل نفوذ څخه کار واخلي او د سوریې هغه سیمو ته دی د غذایی موادو پر رسولو کې مرسته وکړي چې په محاصره کې دی. او د اسرایلو په مرکز تل ابیب کې دوه وسلوالو په یو مارکیټ کې ډزې کړې دي، درې کسې وژلي دي او لشتر لږه شپږ نور یې ټپیان کړي دي. قدر منوریدونکو د خبرونې په پای کې تاسو پام وکړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ته. نن اسمان شین وی، د تودوخ لوړه درجه 40 ټیټه 40. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وی، د تودوخ لوړه درجه 24 ټیټه 24. په هرات کې به نن اسمان اوریځ وی، د تودوخ لوړه درجه 16. په جلال آباد کې به هم نن اسمان شین وی، د تودوخ لوړه درجه 24. په غزنی کې به نن اسمان ځای اوریځ وی، د تودوخ لوړه درجه 10. په کندوز کې به نن اسمان شین وی، د تودوخ لوړه درجه 24. په مزار شریف کې به هم نن اسمان شین وی، د تودوخ لوړه درجه 24. په هلمند کې به اسمان اوریځ وی او په فراه کې به هم نن اسمان اوریځ وی، د تبه هوا د ورځې ډیره ګرمه وي. همدې سره درنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه پای ته رسیږي. هیر مونږ چې نیم ساعت وروسته بیا هم مشتاق خدمت کیو. اوس د تاریخ خبرونه محترم همکاران حاضر دي، په دې کې به نسرین محمود عزیزی خپل خبرونه تاسو ته معرفي کوي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.